مایلمه د شهرت پونتون وترنری پوندای رئیس چون په دغه برخه کې موږ مخکیم خبرې کړې وي اکثر هیوادوالو ته په دې اړه معلومات شته دا غیوا ویروسی ناروغي ده چې په تیرو کلونو کې په پاکستان په سند ایالت کې همداسې راتلله پنجاب او داسې خیبر پختونخوا په دغه نه وروسته په جنوب جنوبي سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خپره شوه دغه ناروغي لومړنۍ علائم په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه د غاړې خواوشه د غولانځې خواوشه او شاتنۍ خپې او هغه کوي متضرره کوي او تخریبوي اکثره تلفات په حیواناتو کې چې زیات راوړي هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري هغه هم څنګه کوي تلف کوي په نړیوال ریکارډ کې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده خو چون افغانستان داسې یو هیواد ده چې حیواناتو ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي
ډیره مننه استاد اسماعیل کمال پهنمل خوستی صاحب آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم و او که سش کال پیدا شوې ده اول ځل ده
مننه په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو او اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکي ناروغي ده ولې په افغانستان کې د دې ناروغي تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې یوازې سږ کال 2022 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه د دې په خوا په 2020 یوشتم کې په بنگلاديش هیواد کې دا ناروغي وه 2022 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو د ناروغي د خپلېدو په سبب پښتونخوا ته او بل اخره په 2022 کال کې د جون په میاشت کې لمړنۍ پیښه د خوس ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې تر سترګو شوه یعنی په خوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلود
استاد سید اسماعیل کمال آیا دا ناروغي واکسین لري کنه لري یا واکسین کوي څومره موثر دی
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي وارد کړي دي او خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین راواردوي او دلته دغه سمته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي ترکیه نه خریداري شوي او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده دلته بدبختی دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 15 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري مخفي دوره لري نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې وو هم کې اکثر حیواناتو کې دغه وایروس موجود دی نو دې وجه نه هغه کوي دا الایم سرګندۍ کله چې الایم سرګند کله خلک دا فکر کوي چې ولا دا واکسین څنګه دی یا به کیفیت دی یا مستی تطبیق کړی نه دی
بله یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري علت دا ده چې ویروس مخکې په هوا کې
موجود دی
بله ډېر مننه خو صاحب ځینې وایي چې په سلو کې شپېته غواوي چې په دې ناروغي اخته شي نه پاتې کیږي مري د تلفاتو اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده څېړنه شوې ده څومره مري ترې
مننه په ریکارډ په حساب سره سبسیډي راپورونه دا وایي چې د دې ناروغي تلفات د 10 تر 40% پورې دي خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د دې کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه غذا او تغذیه یا د څارویو صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونی نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څارویو کې لوړېږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ په هېواد کې شته څارویو چې دا مافیاتي سیستم کمزوری ده. په هغه څارویو کې چې مافیاتي سیستم یې کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله او شاغلای کمال خلق تاسو مخه دی واکسین خبره وکړه زین خلق وای چې د واکسینونو کیفیت خراب دی قسم تاسو وای چې خلق داسې وخت کې واکسین غواوته ورکوي چې ویروس مخکې په غوا کې موجود وي لیکن زین وای چې به کیفیت واکسین هم هیواته وارد شي ودی یا واکسین شنه ساتل کیږي واکسین ک هغه مخصوصه د هوا درجه نوی رایت شوی خپل کیفیت له لاسه ورکوي یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې شو تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف هغه د ایکسپایری ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیر دو وختونه په دا معنا نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري کنه. دا چیرته موږ یو ساعت په ګرم هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي. یعنی هغه له منځه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي په ګرم هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسینې څومره د شي کمپنۍ واکسینې دا څنګه کې دا خرابېږي یا په صحیح ډول د دې مراقبتونه شي محافظتونه شي دا هم لمنځه دي. دریم دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې سیاده کړه اکثره حیواناتو کې اوس دغه خور شوی دغه وایرس خور شوی نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري نو دیو جنہ د ناروغي من سره دي. دریم مسله دا ده چې رښتیا هم دلته د تجارت بيخي د شکل اختیار کړي کڅوک جواز لري یا نه لري کنه. هر څوک د ګټ په خاطر باندې یو عمل سرترسي یا عموم کې پاکستان یو نه هر څوک کولای شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کې تطبیق کړي. د نظارت هغه څه ده برخه چې ده لږه کمزورې ده په مخیوات کې نو په دې وجه باندې د خلکو خبره مې اوسه صحت لري.
ډیره مننه خوستای صاحب. د درملنې لپاره له واکسینو پرته نور لارې هم شته خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي پوستکی خراب شوی وي یا دانې پرې راختلې وي کومه دوا شته چې درملنه پی وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاد ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړي درملنه نه لري. نو دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروي په یاد ناروغي اخته کیږي لکه څنګه چې مخکې تر یادونه وشوله په دې ناروغي کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطیغ شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نودولونه منځ راځي. دا نودولونه د وخت په تیریدو سره دا په زخم بدلیږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه لوړه تبه د اشتهایي ستونزې لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه صورت نه نیسي. موږ کوشش کوو چې د دوهمي افونت د مداخله په خاطر دا چې دوهم افونت کوم بل بکتری افونت د وجود ته داخل نشي یعنی کله چې جلد زخمی کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدهږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالجیک یا د زد درد او د تبې درمل استعمال کوو خو سره په څنګ کې د دوهمي افونت د مخنیوي په خاطر د وسیع التیفا با کیفیت درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډیر مننه استاد کمال. د ځینې وای چې د غوا پاک ساتل ډیر رول لري. تیر ځل په دې خبرونه کې ځینې اوردون کول چې خپل غواوی په دې ټولو میزي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غوای په دې ناروغي نه راخته شوی. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبر دا ده چې دغه ناروغي دغه انتقال ته موږ فکر وکړو، نو لومړنی فاکتور چې موږ ته راځي هغه د حشراتو په واسطه د دې انتقال دی. نو حفظ الصحه لومړنی شرط ته چې په کار ده په حیوان کې، حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه ته ډېره زیاته توجه وشي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغلله، سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، استاد ته یادونه وکړه، د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول یې د دې عفونتونو هغه وشي. دا مختلف ملهمونه دي، مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دغه زخمونو خا وسی دا پالنه وسی. نو کېدلی شي چې حیوان څنګه چې دې نه بچ پاتې شي. نو حفظ الصحه تر ټولو لومړنی شرط په دغه کې دغه انتقال د حشراتو په واسطه راځي. دویم مستقیم تماس ته، یا د پزې لخوا، یا د زخمونو نه کوم مایعات راځي، یا کوم نږدې تماس د حیوان د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو ناروغ حیوان چې کله په کومه غوجل کې یا په کوم کور کې موجود وي، په کار ده د نورو نه څنګه شي ایزولیټ یا لري شي، تر څو دغه نورو ته د انتقال هغه زمینه څنګه شي کمه شي، او د حشراتو ضد درمل په کار ده په حیوان کې وشیندلی شي، او هر وخت د حفظ الصحه قوي مراعات وشي.
بله، ډیره زیاته مننه. مخکې تر دې چې ټلیفون شمیرې اعلان کړو، یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د ده خبرې واورو، بیا به د لنډې خبرتیا وروسته د نور اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کوم. مهرباني کوئ تاسو، مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست، له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامت خر کوچې د مفرنته سره تماس کې مغرور.
مهرباني کوئ کوچې صاحب.
مهرباني وروره، دغه ملمنو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دغه د موږ د مالدارۍ په دیشي پاملرنه نسته، نه د دې حکومتو پاملرنه نسته، داخله حکومتو او نه د نړیوالو څه پاملرنه نسته. د غوا مرض ډېر غټ تلفات په افغانستان کې ورساوه، خلکو ته ډېره غټه ضربه ورکړه. د خلکو دغه یو غوا سرمایه ده وروره، هغه د مرض تباه برباد کړي، تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا اله لرو چې باید مانده لپاره یو طریقه برابر شي، واکسینونه برابر شي، سرجریونه برابر شي، دا موږ مالداري خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور.
ډیره مننه کوچې صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري، په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لمپی سکن ډیزیز نومیږي. زموږ ملمانه دي د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او همدارس دغه پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. لاندې خبرچی اورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیر اعلانو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
بیا مو هم یو اوریدونکو پلان کشته، نو مخی تر دې چې نمبرونه اعلان کم اول دوی ته ورځم. مهرباني کوئ صاحب.
همکار صاحب سلامونه تاسو ته، استاد کمل صاحب ته، او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دا چې لمسیم ناروغي په خوست کې 13 دوه میاشتې رهیسې بیخی په شدت سره روانه وه. تقریبا په 40% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. خلک همدې غواګانو څخه اقتصادي جوړوه، یعنی مستې لبانیات شودې بازار ته انتقالې وای، و غوا یې لرله، زراعتي غوا وه، هماغه غواوی د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل استاد کمال هم څو وخت په خوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زید پانتون کې، هم خلکو ته یو عام په هوا یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځنګ دی فیژن مجمل خوز کی کلینیک ته خو خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په سیر دوی خو مسلکی خلک دي، نور د غیر مسلکی خلک دي چې دوا خانه لګولې دي، دوایای خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټه هغه نه به تجربه ډاکټران حالت ناستي په خوز کې دوا خانه لګولې دي، دوایای وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وترنری سره کومې خبرې کړې چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وای زمو غواوی ته واکسین لګولې ولې بیا په دې مرز اخته شوې دي، زمانه دوی غواوی مړې کړې. ډاکټر صاحب اجمل ته موږ مشوره ورکړه او دوی براته ویل چې دوی په ډیټول مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویه خوراکا ورکوي چې غواوی تقویه شي. نو په خوز کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکی دي، دوخه له ګولې دي،
کور دی ودان سلامت اوسه. اوس بل اوریدونکو ته ورشو، تاسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام احمد شیبر، تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسه، خیر ده، پروا نه کوي، مهرباني.
پښتنه مدغه ده چې دا ناروغي ایوانانو ته د ابزو میز د عمر دي قیواز د غویو د پاره دا څنګه سي
سي ډیره مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام او رئیس صاحب سلام او استاد محترم ته سلام او ریډونکو سلام.
سلام
ابراهیم نگرهار نه زحمت درکو.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله انانوی مالداری دا د غټ مال چې غواګان شو دا خو بیچارهګان ټول تلف شوې. ایما د اوس رئیس صاحب نه بل خصوص د ټولو د مالداری کارمندان پوهانو نو کارمندان نو د زیرات کاغونه چې مونږ په ټول د شلو 22 کلو کې مونږ هیڅکله خود کفایت ته ونه رسیدو، دا ټول مالداریم د انانوی بغه باندې مخ کې وړو، خوراکه مانانوی توګه ورکو او ککرهنم د انانوی کو. زه د محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، خو پښتنم کوم او استاد نن پښتنه کوم چې تاسو ولې د یو همغږي د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرهنې یا د مالداری په سطح یو همغږي نه راوړي. افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسته ده، باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راولو، په کرهنه کې راولو، ترڅو مونږ زر تر زر خود کفایت ته ورسیږو. او کم داسې وي نو دغه سمار چې لرو دا به هم له لاسه ورکو او وکې به هم بهر نه راځي او هر څه نه به مونږ وروسته پاتې وو. نو توجه نه مننه. او یو بله غوښتنه کوم، زه یو وخت یو چیرته کارمند وم، یو استاد ما د کرهنې و پوښتنه وکړه، مال استاد تاسو ول داسې یو نوښت نه کوو، یو هغه نه کوو چې افغانستان زر په پخو ودرېږي. نو هغه ماته ویل چې ولې نه کوو، مونږ ته څو معاش راکوو چې مونږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیت ته مونږ لږ شاکو خپل وطن ته لږ مخ واړو، نو انشاءالله لرې به نه وي چې مونږ د ګاونډیو لرې څه کې چې د لرې پرمختللي هېوادونو په قطار کې به ودرېږو، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپېژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم، اختر محمد لم سی ول سوالی نه خبرې کوم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب،
منګه اول پاسپورت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د منګه دلته انجمن دي شذو ده په اصطلاح کفراتی دی بولې ک انجمن بولې بیا د دې بوله شو دي ټول راضی بیا دې ته منګه بازار دی کړیا بازار ته منګه رسول د خلکو ته یو سہولت ته من تخپل یو مړی حلال رزق پکې ده. خدای دې ډاکټر صاحب نن دې رئیس صاحب نه پښتنه دا شاید چې دغه پیلن چې دا کوم مرض راغلی ده چې په دې مونږ په دې مسیح کې تقریبا دوه غواوې یو غوا او درې غواوې د خلکو وي زیاتره یې مړې کړلې. دغه نړیوالو مؤسسو نه یا دغه دولت نه دا خواهش دي مونږ د ګچ چې خپله غوا نه لرم چې تاسو که دا شک کې ځای به ځان لپاره کوشش کوي مان دغه یو انجمن بس ده، خو که چېرته دا مالداران آباد دي زه ورسره آباد یم، دا ولس د کابل ټول ورسره آباد ده. دغه پیلن دغه خلکو سره که څه کومک ونه شي په ډېر بد حالت کې دي. زه ټوله زندگی کوکل زندگی کور کلی خوبات پټای ټول پم دغه یو غو دغه باندې آباد و. دا سل باندې لاړې وس بریده وسیم نه دي دوی نه غوغانی واخلي او علاوه نه لاس تر زنه لاس کی بخیران دی خدای دربار ته ناسی دغه سره د من غوښتنه راشه ده چې ډیر زر اجل مرسته وشي زابیا دی وی غوښت چتل چی
بله اختر محمد صاحب له تاسو څخه یو پښتنه تاسو ویل چې خلکو به شو دی تاثیر درولې تاسو یو انجمن لري حتمان به تاسو بستبندی کول او په کوچو په مستو په دې بم تبدیل لولې او بازار ته بم شاید وړاندې کولې اکثرا نم دا کار کوي څومره فرق راغلی دی په خو څومره شیدې دی ورځي تاسو در وړل کېدی و څومره
یمنګه په شدو کې تقریبا 50% تر 70% فرق راغلی دی په خو یمنګه په 70% شدو کې تقریبا 700 کیلو یا 300 کیلو شدې یمنګه کابل ته وړلې دا ما غوښنا قاعده جوړاو پنیر من جوړاو قایماق او چکاو مستیو د ژوند خووز د چیلن لپاره هغه 700 کیلو په 200 یا په 250 ایلا په 300 کیلو لګیدلې دي هغه هم د نورې غوغانې نیولې دي خلکو نور مالداري نیولې ده ډېر او بد حالت سره د خلک مخ دي نو د نړیوالو مؤسسونو له دغه دولت نه موږ خواهش هم دغه ده چې خلکو سره مرسته وکړي چې مرسته سره ونه کړي ټوله ژوندۍ په همدغه روانه
درست ډېر مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادۍ رادیو ته
خسر يم لپکه
مهرباني کوي خاکسر صاحب
ولا مصیبر صاحب سرختیا وی یو شپورز دغه صحیح لګیا او خبرې کوي خلک دومره عمل توجه په خبرو پاګو باندې نه کوي زه به تاسو ته مثال درکم زه په لری پروتو سیمو کې ګرځم ما حتی مخکم تاسو د باره کې وخت پرونه لاره لکانه تاسو ویلو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواړي مړي شي بیا یالته یو ځای ښکې کې ما دا چې دا شلو کې دا کندو کې زمينم چې خلک غواګانې مړې شوی دي او دا یې دا شلار خو ته یو ځای کې شولې دي هغه مرداري بیا سیم خوري د دړیم خوري شغالان هم خوري او نور شانم دا لیوانم تر هغه کوي نو دا سپیسې چې دا غوښه خوري او بیا کوټ لار کی دې د سپیل خو بیا کوټ وایریس مایریس شاینه دي دا یو البوم پښتنه یو بل کوټ زورالم دی غوي واخوا په دې ناروغي اخته و د شپ کې تڼا کې کړی دی له مانه پښتنه وکړه چې دا کور کې ماشومان د ایغوا شګې خوري چې ورکوي کنه ما او ته یې مال هیڅ مشکل نه لري نو یو ډاکټر صاحب محترم ویل چې غوا خیم په خورا کې پروا نه کوي شو دی که په دا اړم نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي بل خبر دی خلکو به توجهی داده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل د وردګ ولایت کې حتی شربتونه ورول کورو ته اکثر به معلومات ورکول اکثر به داسې منطقي فکر کاوه حتی مواد رالو مشه سور او له اکثر به معلومات ورکول اکثر به نه ورکول نو ډاکټر صاحبان نه می داهله دل د کسانو نه د مواد او د شربتو او د کوم مجلسي سي غاو یا د نور هغه چې څه شي راځي د دو شانو لپاره ګټور دي کنه دا څنګه
سایس ډېر مننه یو بل اوریدونکو هم واورو بیا به ملمنو ته ورشو درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکو یو څه دې انتظار وباسي مهرباني کوي تاسو خبري وکي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني مهرباني یو څه ژر
محترم زه دې وایز خادم رسواده پکتیکا د ولاته خبرې کوم
صحیح
دلې درته په خپل باندې د مو فکر کې او په شاو خا دی واز خان په لوري کې تسبب سر په ساده مرګونه واو کړی ده او کوم چې چې واکسین خبره تاسو کوي واکسین ډاکټرانو راوړی دی تقریبا د 150 غاو 150 سی هغه د چا وس ورڅیږي هغه ما ډاکټران راځي چې هغه څه کار کوي او په واز خا کې د کلینیک وجود نشته ما داري ته پام لر نه کیږي او زه په خپل باندې وټرنری ما دیر ګمان می دا د ساده سرایت دیغه د هوا د لارې ځخوم کولای شي
بله ډیر مننه سلامات اوسه تاسو ول چې د زینو وس نه رسی شي په وخت د واکسینو پرانیولو واکسین ډیر ګران دی خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو اوس به ورشو
در واکسین یا د ورس په دوه سره کنداري باندې در نه
مننه سلامات اوسئ ور به شو درنو میلمنو ته لومړی استاد کمال تاسو د اوریدونکو په خبرو تبصره وکئ لومړی اوریدونکو مو کوچای له لوګر څخه او بل اوریدونکو چې له استاد خوسی څخه پوښتنه درلوده هغه ته به دوی ځواب ووي همدارس که تاسو کمال صاحب په دې اړه وایئ چې دا ناروغي لغواو څخه نورو حیواناتو ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یو اوریدونکو ویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او کنه؟ بل اوریدونکو ویل چې که څوک شیدې و د ناروغي غوا شیدې استعمال کړي وڅشي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او کنه؟ مهرباني.
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغي په اړه چې د حکومت خبره وکړله چې نور حیواناتو ته ځي او کنه ځي، نور حیواناتو ته دا نه ځي. خپل دا وایروس د خوښې حیوان چې دغه غواګانې او میښې دي، خپل دا وزو او میږو چې کوم دغه وایروس نه ککړېږي، هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا دی وزو کوي کوي په پښتو کې وسوي یا دی میګو کوي. کړه دا دغه مرض په شکل دیغه یو دغه وایروس کورنۍ د سیاغه په میګو کې کوي منسراوړي او په غواګانو کې دی غواګانو کوي منسراوړي. نه دا نور حیوانات ته نه انتقالېږي. او د شودو په اړه شودي انسان ته ځان نه لري، چونکه چیرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دواني استعمال شي، دغه په وجه باندې هغه شودي چې دا هر دوی باندې لیکل شي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغه شودي د خوراک استفاده وړ نه دي. او وخه په یو صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوی او حیوان څنګه په اولو کې حلال کړی، او وخه که چېرته دوایان استعمال شي بیا هم د دغه غوښه د استعمال وړ نه ده. او یا دا غوښه کې زیات چون دغه ناروغي د وخت په تیریدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سږو ته او د معدي او کولمو مری ته څنګه انتقالېږي، هلته هم دغه علائم څرګندوي. نو په عموم کې نور حیوانات ته انتقال ول نه دا یوازې غواوی میخي کی ممکن کی، او په شودي او ټول هغه د خوراک وړ دي تولیدات.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو سای تاسو هم که په دې موضوع هم خبري کوي او زمنن له تاسو څخه یو بل پوښتنه دا و چې وای ځین خلک په خپل سر واکسین کوي، غواو ته واکسین ورکوي، دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټولې پښتنې ځان سره یادش کړی دي. د خوست ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه وکړله، د خوست ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې جنوبي زون کې تر ډېره بریده پورې چې څومره متوان کې ده د خوست میشتو او بلاخره د پکتیا لوګر د دې ځایو کې پورې خپل خدمات غځولې دي. دا چې ټولو ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د دې مسلک ته په درناوي سره څوک داسې خاص نه دی قایل. دلته مسله دا ده چې که زه مې حیث یو ډاکټر جګېږم او یو څوک له ګریوانه رانیسم چې ته ولې واکسین کوې، نو یو ویترناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې له ګریوانه راونیسي چې ته ولې واکسین کوې. د ګریوان نه د نیولو او یا د هغوی د منع کولو لپاره خپله مرجع شته، دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي تر څو هغه څوک چې جواز نه لري، هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په استرفاغ نه ګوري، په درنخ نه ګوري، نو هغه محدود نیولای شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رامنځته شوله، د اولینې واقعې سره سم خپل مسؤلیت مې ادا کړی. د خوست ولایت د ویترنری عمومي مدیر مې په جریان کې کړی چې اولینه یو غوا چې په قدمو سیمه وه والي شروع کې نیولې وه. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په وروسته پاتې هېواد ده. وروسته پاتې هېواد په دې معنا کله هم چې یو ناروغي من سره ځي، تر څو چې موږ راپور لیږو، تر څو چې راپور ځای ته رسیږي او بیا اقدام کیږي، تر هغه پورې خاصتا په داسې امراضو کې لکه لینک سکین ډیزیز کې هر څه اوبه دی وار ختیری. دلته موږ چې کوم وخت د واقعې ولید په شخصي لګه ډاکټر صاحب اسماعیل کمال په شمول اکثره ویترنر ډاکټرانو حتی وکړه پاکستان څخه کپو قاچا کې بولي او کپو هغه بولي موږ مقصد هم معتبر واکسین راوړل. د واکسین په تطبیق سره زه په خپل هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړی خم مطمئن یم، خطر خوشاله یم، واکسین مو خانه تجا ور کړی ده. ولی ورسته د واکسین تطبیق او د واکسین واردول یو د سبزی دکاندار هم راوړل، سوپر مارکیټ والا هم راوړل، مسلکی وو او کنه وو مسلکی، د واکسین نه به راوړل. ورسته موږ دا لړۍ تګ نه توقف ورکړو، ځکه چې هغه واکسین چې دوی راوړل
کیدای شي چې واکسین د خیمه مرجه تخره وړي ولی واکسین خپل مناسبه د حرارت درجه لري چې د 2 تر 8 درجه د سنتیګریډ کې باید دا وساتل شي څوم دوی لپاره دا معلومات نشته نو هر شخص دیګه دا واکسین به تر واردول دوهمه مسله د عامه پوهاوی په اړه د عامه پوهاوی په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک کم مثبت ګټه پورته کوي دغه په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي دلته په لومړی کې چې دا ناروغي په خوښ کې رامسته شو یا وقات تر سترګو شول دلته په اول ورځ هم خپل مسولیت خپل دین ادا کړای دی کو ګنش میر نورو د مسلک خواندانو یا غیر مسلکی اشخاص په د فیسبوک لاره دی نور میډیا ولاره دا خبرې خبرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي دا ناروغي د شیدول لاره انسان ته انتقالېږي ګانش میر خلکو خپل شیدې بدون د دې څخه چې مصرف کړي ویلې ته یو بوته ویته ولی هغه غوغانې مثلا چې د دې څخه کله هم د خوایو ترګند د چې دې ناروغي څخه حیوان تلف کیږي چې ته تغیرات یا پاتولوژیک افات لوري یا درمل په استعمال شي دغه ته هم استفاده نه کوو ولې ما ته دلته په زړه دی د درې میاشتو په جریان کې ګانش میر خلکو مراجعه وکړه چې موږ تر اوسه د دې شیدو څخه استفاده نه ده کړې ولې موږ نه کړې و چې خو د مختلفو میډیاونو د مختلفو هغه څخه موږ ته دا غرتلو چې د شیدې ما استفاده ما کوي دلته هر فامیل ګانش میر په خوست ولایت کې هم لکړ ورته نور ولایتونو کې یو غوا چې شیدې تولیدي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده امدا د دې سرچینه په خلکو ودرولې شرط د درې مراکز چې دې پیژنم د غیدا څخه خمالیدنه وکړه هغه سره پښتنه وکړه یو د خوست توفې په نوم سره یو مرکز چې هغه شیدې ټولېي پروسس کوي په هغه کې مختلف نو نور محصولات د لبنی محصولات تولیدي ترې هغه څخه پښتنه وکړه هغه ویل چې موږ په خوا د 2000 نه تر 3000 لتر پورې شیدې جمع ورې کړي ولې اوس موږ خپل ورته ویل دي یا خلکو دا کړه ده اوس موږ د شیدو جمعوري 300 لتر تر غلي ده چې دا ولې خو چې اکثره وخت په جمعتونو کې هم حتی په دې خبره باندې هغه دا معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر وو که هر څوک وو دا خبره په خپل راپلا کې دا شیدې مخره د دې شیدو ته خمرز انسان ته انتقالېږي د دې غوا سره تماس نه پیدا کوي د تماس لري تاسو مریږي هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازم او هغه هم پرې خوده اغه شیدې چې دوی بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي اغه هم په تا په ودرې دي نو دلته هر سړی دیږي په بل مسله کې غوښتنه کوي او یا په ونستان کې کله هم چې د یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې په خوي وقات نه و دا نه یو نوی اپیدمي و نو موږ تر څو چې راپور کلو راپور به تر څو ناروغي له ګردي څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسول او په خپل کې ګانش مه تلفات ورکړ بل ورور مو چې په دې په خانه سره چې کوچای ورو ابراهيم په نوم سره
bale bale
ابراهيم
بیلو کوچای بیلو
چې بعد هغه غوغان په خدای ناروغي وضو میګو ته دی او کنه دی مونږ دې ناروغي فامیل چې دا پاکس ورې دی فامیل په دې پاکس ورې دی کې مونږ بیا د دې جنس کاپری پاکس وایروس جنس دا چې دا درې ټایپونه لري چې یو ګاډ پاکس دا شی پاکس دا او بل لیمف سکین ډیزیز وایروس یا نیپلینګ وایروس دا نیپلینګ وایروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي میګو وضو ته کوم خطر نه واقع کیږي خو اوس دا چې په ظرف د 2 اونیو کې ګانش میر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده یعنی اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري اوس یې هم څاره وخت ده غواګان الحمد الله سوار کړې راځي چې خپل میګي او وزې او کوچیان ورنه خو د دې خطر څخه وساتو د میګو لپاره ځنګړي واکسین دي شفاکس ته دوی غواړي چې د خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي ورسته چې بیا ورته میګي ته ورته توجه کوي یا ورته خوراکه تغذیه کوي راځي په ناچیز کمه سره د دوی میګي وساتو یعنی د دوی لپاره مناسب باکیفیت واکسین وسنه برابر کو او بل ورور مو چې ویلو د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه پوښتنه کړې وای ابراهيم ورور دلته خبره دادا چې کوم وایو چې د دې غوا څخه انسان مرضیږي دا سمونه ده ځکه د انسان د دې ناروغي په وړاندې حساس نه ده خو دا چې موږ بعضی وخت دینو ته وایو چې غوخه استفاده مکوه لکه په خوا چې ډاکټر اسماعیل خبره وکړه هغه غواګانی چې په غوي کې موږ انټي بیوټیک استعمالو د انټي بیوټیکو په استعمال سره بیا موږ نشو کولای دا ډول غواګانو له غوخه څخه استفاده وکړو خو ولې هغه غواګانی چې د دې ناروغي په ساتي ډول تیر کړی دا او یا کاملا صحتیا بشوي دي یغوی ته هم استفاده کولای شو کوم وخت د ناروغي په خوص ولایت کې رامنځته شو په دې وخت کې د نوې اختر شپې اورځي چې ګانش میر خلکو فقط باز غوغانو کې دا ډیر دی علیم ډیر خفیف وی دې خفیف علیم په تیرول سره هم خلکو کې ویره خبره شو خپل غوغانو ته خی صرف نظر وکړ قربانی کې ذبح نه کړی نو دا غل تم دا خپل په هواي ورته کړی دا اوسم ورته کو چې دا ډول غوخه ته استفاده کول شي استونز نه لري راځو شي دوته چې دې هم د دا ډول ترول څخه د شیدو استفاده کولای شو یوازې یوازې د سیاست د رابیو لاره د ټول ته دا پیغام ورکوم هر نو تروی مثلا د غوانه میګنه وځي ته چې د شیدو ته استفاده کوي یوازې یو لاس دقیقې کچې زموږ د شیدو ته جوش ورکو پد د دین اروغې پاړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لري لکه بروسلوز توبرکلوز چې د خاموش شیدو لاره انسان د انتقالي دغه مخفوم دب کړی وي یعنی د دې شیدو لاره د ناروغي ویره نشته.
بله ډېر زیاته مننه. یو ځل بیا به زستاسو له خوا وایم چې هغه غواوي چې په دې ناروغي اخته دي همه غوښه د استفاده ورده خو البته تبن چې باید خپخه شي که خپخه نشي نور مرزونم کېدای شي ولري او همه شیدې د استفاده ورده اما باید شوي شول شي که ونه شول شي که ناروغي هم ونه لري بل ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي اما تاوان نه لري هغه خلک چې داسې اوازې خبروي چې ګواکې د دغو غواو شیدې د باید ونه شل شي استفاده ترې ونه شي دا سمه نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون شمیرې مې د 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو بله شمیره ده 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دوهمه شمیره د واټساپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شي. دا شمیره یو ځل بیا وایم 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واټس اپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو خبري وکئ، تاسې په لاین کې یاست، خبري وکئ. صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، بل یو ته نوبت ورکوو. اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغي باندې، په دې د پوست په ناروغي باندې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خبره شوې ده، خبري کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. اوریدونکی په لاین کې لرو خو نه پیژم چې خبرې کوي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تخنیکي همکار وایي چې دی په لاین کې شته خو نه پیژم چې خیر. یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو. مهرباني، سب شوی پیغام اورو، بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. نه په پیغام نه پیژم چې ولې نه خبري شي. تخنیکي همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ ترنو میلمنو ته. خیر وده شو، اوریدونکو بیا لرو. خیر، دا به یو ورستی حادثه ای او ګورو کاوریدون کی خبري و نه کړی شوی، بیا نو ملمنو ته ورته. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
مهرباني،
څنګه
سلام شه؟ په خیر، سلامت اوسه. زر خبري کوي چې مخکې ډیرو خبري و نه کړی شوی. مهرباني.
دغه اخن صاحب د کابل ولایت.
شه صاحب مهرباني.
مشخص صاحب اغوان د مداري د شوکیان یو د مداري کو او د بخوله ته موږ یو دا کازري چې د ماماز یو ته د غوای درلو دي، نو هغه غوا چې زس بدن یې ځانه وکړې سره ټول ګراته ورو دا شیدې مو چې شي مقصد هغه شې مکاروي دا د سخت عوام کې او دا کېدای شي چې سوی پر مرزي اخته شي. او هغه چاره نیوي هم بیا موږ لاړ کې هغه شې چې نه خوله تواصل چا سي هغه ورکه پر هغه ورکه باندې راځي تاوان سره موږ دا ډېر اوسه پروګرام دي چې
بله متاسفانه چې ستاسو تلیفون قطع شو، که هم ستاسو خبره واوریدل شوه. بل اوریدونکی مشته، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ. تاسې په لستودیو سره وصل یاست، خیر د دې خبرې ملکه چې وانورې دې شوي اوس به بیرته ملمنو ته ورشو. تخنیکی هم کار کسم وای چې اوریدونکو شته خو داسې معلومی چې څه تخنیکی ستونزه شته چې له استودیو سره نه وصل کیږي. خیر استاد کمال دغه دې مخکې چې دا خبره وشوه چې دا روسي اوریدونکو چې ویل چې دغه سی کار شوی دی، یعنی په غوا باندې شک راغلی دی یا ناروغه و بیا حلاله کړی ده، او دغه اوازه چې خپره شوې ده چې شیدې هم کېدی شي انسان ته مرض انتقال کړي، لیکن تاسو دواړو وویل چې دا کار نه کوي، یعنی دا خطر نشته. خو تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې تحقیق شوی دی او که تاسو همداسې دا خبره کوئ؟ یعنی یو شی باید اول ثابت شي، تحقیق وشي په افغانستان کې څومره لابراتوارونه لري، څومره همدا شیدې تاسو ازمویلې دي، ټست کړي مو دي، د دې لپاره چې د خلکو پوره باور راشي چې دا واقعا له دې طریقه مرض نه انتقالي شي.
مننه. لومړی خو په بخښنې سره چې تاسو ته زه غږیږم، په سفر کې هم دا مې تاسو همکار ته ویلي وو چې زه ځای نه یم ورته ناست، که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بخښنه غواړم. دویمه استاد توانمل اجمل خوستی چې دغه د وترنري پوهنځی استاد ده، د زراعت پوهنځی نه ده. دریمه هم مسله دا ده چې مخکې ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم، هغه خدای وکړي چې هغه پاتې نه شي، زما په ذهن کې پاتې شوه. هغه وویل چې موږ حیوانات چې کله تلف شي نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کې اچوو، او دغه د سرایت لامل کېږي که نه کېږي؟ هو کېږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکي راوخېږي، هغه دانې، هغه هغه مایات چې کله کوم مچ میاشی هر حشره چې د هغې سره په تماس کې شي، هغه حشره که هر یو هر یو غواته ځان ورسي، هغه که مچ، هغه که منګس، هغه نور حشراتي، دغه دې په واسطه څنګه انتقالیږي؟ او دا کېدلی نه شي چې هغه ځای کې چې حیوان طلب شوی وي د هغې باندې د مچان کېنني یا د حشراتو هغې باندې راټول نه شي.
یعنی تاسو وایس استاد، تاسو وایس چې داسې خلک هم شته چې فرزن حیوان تلف شي، دوی هم داسې په میدان غورځوي، دا خو بوی کوي، دا طبعا کاتب دا مرض مون لري، بیا هم مرض زی شوي.
دغه خلکو کې چې دا زیاته ویره خپره شوه په عموم کې، موږ خلک کله چې حیوان تلف شي خوړته غورځي، او دا خوړونه یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه یوه ښېګڼه به و، دا زیات بارانونه چې وشول د دې سره دغه غواګانې دغه خوړ یوړلې که نه، یو بل هغه سره به مخ شي وای، د بل یو بد عواقب سره به مخ شوي وای. دغه ورور سوال جواب په خاطر بلا دغه کومه خبره چې دا د شودو په انتقال کې دغه ورور وکړه، چې لو تاسو چې ویلې چې دا تاسو کومه سروې کړې ده، یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده، په کابل کې موقعیت لري. په هغه کې دا عموم کې دغه سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري، امکاناتو ته ضرورت لري. دغه کومې خبرې چې موږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي، د تحقیقونه شوي دي،
یعنی حداقل د ګاونډي هیواد پاکستان له تجربو خو هم استفاده کولی شو، هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی.
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي، په نور نړۍ کې، په امریکا کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې. دغه د انتقال مسله د زونوزز امراضو کې منځته راځي، هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي، لکه توبرکولوز چې د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده، توکسوپلازموز چې دغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده، اندرسه ډیر مرزونه لکه رایبیز د لیونیسټم ناروغي چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغي ده، دغه شریکه ناروغي نه ده، لیمپسکینز ده، دغه شریکه ناروغي نه ده، نو دی وجبانی د حیوان څخه انسان ته نه انتقالي، او بل په عموم کې خلک کله شو دي څخه استفاده کوي، نو هغه تبن ګرموي کله چې ګرم کړلې ډاکټر اجمل چې ویلې هغه دې لاسته جوش سره چې هر میکروبي بغیر د دینه نور میکروبونه هم څنګه کیږي دغه کې لمنځ ځي. نو دغه نه موږ ویلې چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېر مننه خوستی صاحب. تاسو اوس اوریدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاتې دی، څوک چې غواوې په دې مرض اخته نشي کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویل شي چې دا 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 څو اول دا کار، دوم دا کار، دریم دا کار وکړي چې غواوې په مرض نشي اخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې موږ اوریدون کې وجه تیر خو تیر خو باقی مجه خدای وساتي کنه دا ناروغي په خو د اول خو ساته خدای او اپیدمي و هرتن کې کال کې و ساحه اندمیک ساحه شو ساحه په ویروس باندې الوده ساحه شو. نو راتلون کې کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته، اغزمن واکسین دی په هغه جمله څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وټسار په د دې واکسین را وارد کړی دی. کال په شروع کې راتلون کې کال د حمل میاشت کې بعد په لومړي قدم کې ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. یو مسله دوه مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغي په خاطر د خپل خرابون کې د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر د همیشه باید کوشش وکړي چې مالونو ته فقط بیا ځناور په سترګو ونه ګوري چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس اوبو ارک سم پړی چې ورته څو هر حیوان خپل نظر ضرورت باید د دل پر بلان شي، یعنی متوازنه خوراک ورکړي شي. هر کچیر ته موږ خپل څاروي په ښه شان سره تغذیه کړو د ډیرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي، معاف پاتې کیدای شي. او بل مسله د سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو کور کې اول د ځای موقعیت انتخابو، باید یو د یو ځای ورته انتخاب کو چې هغه افتورو خي ګانشمیر په خصوص ولایت کې تقریبا د شل کلنې تجربې لمخې دا ته وایم چې اکثره خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوښوي، هلته ورته خونه جوړوي چې اصلا د جوړېدو نه تر ړنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه ځي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي څنګه بارانونه دي، باراني موسم شي رطوبت لوړېږي حرارت زیات وي، دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د تواته نور امراض دي، مثلا تر ټولو خطرناک ناروغي سی سی ایچ ایف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وژونکی هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتل وي د حشراتو کنټرول یو اهم پدیده ده چې باید د خپل څاروي د حشراتو له هغه څخه هجوم څخه هم وساتي، ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکین ډیزیز ناروغي انتقالوي او دې سره په څنګ کې ګانس پر نور پرازیتي امراض دي چې هغه هم انتقالوي. بل مسله دا کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي فورا باید هغه منطقه قرنطین شي، نه تاګ او نه راتګ د هغې منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. ګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکلي دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کولو موږ نشو کولای چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو، خو بیا هم یو څه اندازه فایده کوي. حشرات باید کنټرول کړئ شو د ناروغ څارویو هغه څاروي چې د دې ناروغۍ په سبب باندې لمنځه ځي، نه یوازې د لیمفسکین ډیزیز ناروغۍ په سبب. هر هغه ناروغي چې څاروي مو په یو کور کې لمنځه ځي موږ باید هغه نادیده ونه نیسو. فورا که چېرته امکان وي بشپړ وسوځول شي او که د سوځولو امکانات نه وي باید دفن شي، د دوه مترو په عمق سره باید دفن شي. او هغه ځایو کوم ځایو کې چې دا ډول څاروي مري انتراکس نه مري، سی سی چف نه خو څاروي مري نه، او مثلا لیمفسکین ډیزیز ناروغي څخه مري، باید هغه محل هغه طویله یا غوجل باید ښه کافي ډول سره باید دفن شي تر څو حیواناتو لپاره خطر واقعي نشي.
بله زه د افون په څیر ډول شي لنډ داسې یو اسانه لار
ورشه مونږ کولای شو که نور هیڅ نه هیڅ نه په ساحه کې مونږ هغه د صحت مایع ډیټرجن یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري په هغه سره کولای شو چې خپل غجل بشپړ پرېمیږي. که هغه هم نه کولای شو او بنه رسیدلې چونه د چونه څخه هم مونږ کولای شو چې دی او تاک یا دی غجل په پکولو کې ګټه پورته.
ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت او ستاسو له خبرو څو مسالې چې زه غواړم بیا تکرار کړم ځکه چې چا نه اوریدلې او غواوی لري نو یو خو دې ته توجه لري چې د هغه غوا چې په دې ناروغي د پوستکي په ناروغي اخته وي شیدې او غوښه خطرناک نه ده خو شرط دا دی چې همې شودې شوې شول شي لس دقیقې او همې غوښه شپخه شي. البته ډاکټر صاحبان وویل چې دا یوازې د دې ناروغي لک بلې بلې مهرباني
پات کښې ته وخت دی دغه چې غواړم چې خپل اوریدونکو ته خپل هیوادوال ته دوه کاسور باره معلومات ورکړم.
مهرباني
د افغانستان ټولو خلکو لپاره په اول قدم کې ووایو چې د دولت مسؤلیت شی ده، د یو ویترنر ډاکټر مسؤلیت شی ده، او د خلکو مسؤلیت شی ده. دولت که چیرته غواړي چې خپله د مملکت مالداري چې د یو مملکت اقتصاد هم په همدې باندې پر پښو ولاړ ده، خپلو ټولو وګړو ته باید هغه سهولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سهولتونه په دې معنا چې هر ولایت کې باید مونږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده، یو او په دې کې با تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې د یوې ساحې نه دوی ته راپور دي هغه باید ندیده ونهنیسي او فوراً باید اقدام وکړي. نورې لنډ لنډ وایم، دویم قدم کې مسؤلیت د یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په ساحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي. او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي باید باکیفیته وي. او د خلکو په آخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته د داسې واقعي سره مخامخ کېږي باید ویترنر په جریان کې وي، او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوي چې مړې شوي وي د دې ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال دشي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
کلا لکشی کلا دیشی لستر زاڑی میں چاپیش رایا دی
She